سلامونه د سهاره ته په جې شوې زاس فیولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاصو ایم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردک، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندی، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښیدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو ورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړې. د ملګرو ملتونو څېړونکي ایرن خان عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د هغې په خبره د جلاوطنه خبریالانو شمېر زیاتېدونکی دی، ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرن خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پریښی او کډوالي غوره کړې، په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان څخه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هیواده ووتل. هغوی چې په هیواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور لاملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پنجشنبې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال د نومبر راهیسې تر اوسه 500,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډیرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي تر اوسه یې نږدې 40,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هره ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. دې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي خپلواک خبریال دېرش کلن کامران داوړ د سې شنبې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. دغه کلی د میرانشاه په جنوب 45 کیلومترۍ کې پروت دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کېږي، خو سربیا ورسره مخالفت وخود. د عمومي اسامبلې د 193 غړو له ډلې 4 دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې، 8 خپلې رایه ونه کارولې او 19 هم پر ضد رایه ورکړې. دغه پریکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیتسا کې د 1995 کال د ډل وژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د مې په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاصو دروازې د خلاصون لپاره هم خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګ یې دواړو لوریو په یو بل ډزې کړي او مرګوب لیاړولې. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه وشتي وو.
ترڅنګ پاکستان خبر ورکړی چې امریکا متحده ایالاتونو سره د ترګری ضد حادثو او همکاري په باب بحثونه روان کړي. مسلسته موضوع سفی ولستان اگزای خراغ لاست ویم را سر میلمانه دی در افغانستان او پاکستان اردون دو مسائل و شنون که او سیاسی کارپو خاغله سمی یوسف زای آمدارنگا دی آزادی را روی در مشال سنگی خبریال اصرار علم مومند دوارو تا خراغ لاست ویم. یوسف زای سی پیل تاسو که دی پاکستان دی پولسات و زوکونو او دی طالبان و دی پوزیان و ترمینز پردن دی پتان زازی آریوب او کرمکی اخوا دی پاکستان یو بل بندی سختی دزی شوی دی دو دری و رزی روانی وی دوارو خواو دی مرگ جوبلو دی عدولو ادعا و کرده دا. دغه کړکیچونه زیات شوی دی په څه معنا دی طالبان او پاکستان لیو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپخلې یو بل ته نیولی دي؟
مننه، سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه باندې د پرتو مسایلو له وله او د ټي ټي پي شتون په افغانستان کې چې پاکستان یې دعوه کوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زموږ په مرسته یا زموږ په همکارۍ کابل ونیولو، اوس یې زموږ مخالفین له خپل ځان سره یو ځای کړي دي، لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي و او د افغان طالبان هلته اوسېدل، ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام را چپکللو. اوس دوی دمونگا دغه خیګری یا دمونگا احسانونه شاته غورځولی دي او دمونگا مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا چې په تیرو 15-20 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې که هغه طالبان دی، طالبانو مخالفین دی، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی و کابل ته چې واک ته رسېدلی دی، که هغه احمد شاه مسعود و استاد ربانی و صبغت الله مجددي و کرزی صاحب و هغوی ټول بیا په دوی پوه شولو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم، پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپلو ګټو دپاره استعمالولم، اوس زه په ار کې یم، اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکړمه، نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نسم منلی کوم چې زما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې ولو که پاکستان یې مرسته هم کړې وي، چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسېږي هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نشي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 15 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار و د هغې له امله یو مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده، او دا د نن نه ده، دا د اویایمو کلونو د کلن چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و، افغانستان کوشش کولو چې پښتونستان په مسالې باندې، ډیورنډ په مسالې باندې، په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي. خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستانو کودتا وکړه، بیا د پاکستان لاس بر شو، ډېر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی، بېرته دا د توازن قوت د افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې، بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان لري ملیشو باندې ډزې وکړي، بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي، له دې امله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لیدل کېږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوه تبرونه ډېر یو بل ته ځان سره اړم کېږي یو بل باندې داسې کېږي.
مننه یوسف صاحب. اوس ول اصرار واورو چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه د دغه تازه کړکیچونو په رابطه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کېږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامي او مطبوعاتي کوم انتظامي او امنیتي چارواکي هغوی هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمه او د پکتیا ترمنځ کومه سیمه ده امارو جبسر ناغه کې د میپ د لسمه باندې دغه سی بیا د میپ په لسمه باندې دغه کومه خطه چې رامسته شوی دی چې دغه تک منګه کوم ازغن تار وو هغه بیا دغه رغول روانو او ورسره چې کوم بیا نور ځای مشران دغه خبره کوي چې نه دا سينه و یوازې د ازغن تار رغول نور روان بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماړو جبسر سیمه کې روانو نو افغانستان دغه سي افغان طالبانو په دوی حمله وکړو بیا دوی ځوابي کاروي وکړه نو د دینه مخ کې تاسو یا چې د میپ وومه باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاندې هغه جنرال شریف هغه دا خبره وکړه چې په پاکستان کې زیاتره چې بدمنی ده نو د دې تر شا افغانستان زمګه کارول کې د دې لپاره افغانستان زمګه کارول کې یو کس تاسو یا چې نو دی هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشتم مارچ باندې چې کوم په شانګله کې په بشام کې د چینایي پنځه انجینران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شول د هغوی سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو د دې چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شوی وو نو هغه هم افغان وو نو دی پر له پسیدا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدمنی ده زما بل خبر تاسو کوم چې په دې ورستۍ کې کومه اسلام آباد مشته سرنیزه اداره ده هغه دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2013 کې شاوخوا څه باندې 180 بریدونه شوې دي اتیا نو پاره کې دی چې 1500 کسان هغه وژل شوی دي او څه باندې 1400 هغه جوړ شوی دي او دی چې لیک زیاتره چې کمی پیښ شوی دي هغه تر شا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده خو که تاسو یا چې نو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مای باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو نو د هغه باوجود دغه د کې بریټ کېدل دغه په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کوم د همکاري خای
دغه پوینت بل یوسف صاحب هم پښتنه وکم څومره واقعي ښکاري دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي وسو واتیا بریدونه خو بيخي زیات یعنی باید مکمل شکل تغییر شي لکه څنګه چې کابل په تیرو شلو کلو کې فکر کوي
بخره دي کې اغوی دا وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي هدفي بریدونه دا څنګه چې غټه چاودني
صحیح څومره واقعي دغه نمبر دغه ارقام چې دی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیخه د چړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخر ورسته لغه تور لګوي
دقیقا دا چړنی دی یو خپلواک تحقیقاتي مرکز د خوشوي دی فکر کوم چې فپس یا پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټډیز وي تر سره کړی دی دا خو په ټول پاکستان کې دی د کې د بلوچستانو بریدونه هم شامل دي خو به دې کې شک نشته دا چې دا بریدونه که یو مرمۍ فایر کیږي یا په چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ترورستي بریدونه کې راځي او د امنیتي پیښې ثبت کوي دا ټول ثبت کیږي او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډیر کیږي یعنی کومه ورځ داسې نه ده تیره شوې چې هغه د برید نه وي شوی بالخصوص د کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډیر ورته خوشاله و چې دوی پر اتاک سره به د دوی هر څه خوندي شي خو متاسفانه د دوی هغه ټولې حساب کتاب او تجزیه غلط ثابت شوی ځکه چې دوی په تیرو 15 کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي دا دوی د پاره وفادار پاتې شي خو فکر کوم چې دا یو جمهوری قوتونه نه دي چې د مرسته وکړي او بیا غوي داسې فکر وکړي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته نقصان وي او دا خلک سدي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هغه څه کوي څنګه چې پاکستان برید کوي جواب په پاکستان ته مخامخ ورکول کیږي او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورځ په ورځ فشار زیاتیږي او دا فشار لدی عمله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اساني سره په مخ نشي وړلای که وګورو خو دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پی پر ضد باندې عملیات کېدل یا په زرګونو کسان قبایلی سیمو کې د قبایلی سیمو وستر کېدل لاغل د فوجان لیګل هغه وخت پاکستان یو ډول د فکر کوم چې دا ټول د دوی د وسو کنټرول کار دی او دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي راپورته کولی شي خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې خو دا ٹی ٹی پی یو بیله مازاده دا ٹی ٹی پی اوس یو ستر قوت ګرځېدلې ده 15 کال هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې پاکستاني پوځ لهکرکشانی کوي او خلک وجني یا خلک ماجر کېږي طبعا خلک د انتقام دپاره کله چې پاکستان سره مخالف نه وي خو د خپل انتقام دپاره بیا پښتانه ډېر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام دپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغو بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشران و هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکې په بې پلوټه الوتکو کې ووجل شو خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې به عملیات کېدلو عملیاتي پیسې به د امریکې لخوا ورکېدلې اوس هغه هم ورسره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچوي دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو به وګورئ چې ټي ټي پي
افغانستان کې واکمن طالبان له ٹی ٹی پی سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او همدغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردي ورسره شته که دا تاسو شریک کوئ واضح کوئ په دې رابطه؟
یو خدا دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې هم طالبان ده او بیعت یې هم د طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی همدغه ٹی ٹی پی په سالونو پیل کړی ده. په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمي چاودنو یا بمونو جوړولو انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو پخوا هم د طالبانو په کومک جنګېدلو بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکول و چې که مونږ د اسلامي ٹی ٹی پی یا اسلامي ګوندونو ټی ټی افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق د افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو. یو طالب نسو بل پرېږدو اوس عین موقع کې افغان طالبان دي هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی د 300 یا 400 قاعده او خلاف اقدامات نه کړلو بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو یعنی د دې لپاره به د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي او بالاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شولو. دننه پاکستان باید خپل قواوې مضبوطې کړي خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچي پورې ځي او 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه نو دا خو باید دوی خپله مسؤلیت ده. نو درسته چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې اوسیږي دا د قضیې یو برخه ده خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولی چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي او ٹی ٹی پی پی داسې ده چې د ځایي خلک دي دوی اوس قبایلي سیمو نه راوتلي دي په بنو کوهاټ ډېر اسماعیل خان حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسېږي او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورځ دغسې جنجالي حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي متاسفانه د دې نه دواړو هېوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحرانونه نور هم زیات شي. او بل طرف ته تېرو دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله هغه هم د دې امله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ډي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو ټي ټي پي مسله حل نه شول. هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي خو کندهار ته دا سفر ترسره نه شول.
مننه یوسف صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمي کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډېره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو او مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي هغوی سره همدغه خبره کېږي. نو هغوی همدا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړې دي او دغسې کله هم پرس کا کستاسو خیالي په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زیمواري هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. نو د هغې د وجې نه دا خبره کېږي چې کله هم افغان طالبان به نه غواړي چې د افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ د پوهان سو خبر شوي. نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کېږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه خطي وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې ایکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیال څنګه وخت تاسو خبرو کړنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې. د امریکای سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی. نو دغه کې دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والو ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډېر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کېږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدې هغه نه ورکړل کېږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کېږي چې د طالبانو لخوا کېږي یا دوی دا تور لګوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کېږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عمل ته کې دا خبره کېږي چې د ځینې هېوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان تاسو ګوري نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی خو دا زما خپل نظر نه دی. سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسف زی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګری ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، له کومه وخته چې دوی دغه همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیره بیا چې دغه څو کاله مخکې د ټرمپ په اداره کې د پاکستان سره میلیاردونه ډالره پیسې ودرېدې، په دې خبره چې امریکای دوکه کړې و. دغه د همکاري بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې تاسو خپل نظر شریکه؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې پیګه په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده. سره د دې چې پاکستان پتیر شلکلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوها خلق دي، هغوی مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کنټرول نه نیول، یو شمېر یې نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویمه ورځ به په زندان کې اچولی وو، درېمه ورځ به هغوی په دې قانع کړو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نه شو کولی چې دا ټول افغانان وباسو، آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډپ کړو راتګ ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نه شي کولی، بلتر د پاکستان په خپله ډېر مهم هېواد ده، هغوی خپله د جنګ ښکار وو، په دې کې شک نشته. موږ خو دا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي، خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دوی ترلاسه کړي دي، هغوی نه زیات دوی د دغه ټوریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت یې د لاسه ورکړی وو، خارجي قوا خارجي کمپنۍ پاکستان ته نه راتلې، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي، هغه د کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو. یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم پیسو نه زیات یا نقصانات هم کړي دي، خو دا بله خبره ده چې پاکستان
خبر پر کوم خو دوی دا وایي چې تاوانونه د خلکو شوي دي، او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان فوج تر اغلی ده کنه که تورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل او چې شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي، د دې نه علاوه که تورونه شیم دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمې کې زمونږ خبرې شوې دي هغوی کړي کړي دغه سیمې نه، نو
تورونه د پټان کې هم د خلکو د کله کېدو خبر
نړیوال شرکتونه د وزیرستان له کوم سړي سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي، هغوی په اسلام آباد کې زما په یاد ده چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شول، خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځو ورځو جګړه روانه وه، د پاکستان په رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهلی ده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی ده، او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار د هغه دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته، پاکستان څو اهمیتونه لري امریکا ته، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټی ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاسته ونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلامي اسلام پرستو په لاس کې وي، یا دی
چې دغه دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلې کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوځي جنرالانو په خاص توګه فیض احمد ته غوښ شرکې چې دا غوی بیا د افغانستان طریق طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل.
ګونه کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو غوښنه وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای، نو غوی فکر کوم د دغه حالاتو نه ادراک دغه جنرالان پوهېدلو چې دا ټي ټي پي بیرته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي، نو هغوی د سولې یو کوشش وکړل، هغه کوشش ناکام شولو، تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې یاد وکړو چې پاکستان فوج په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځانه کار کولو، سیاسي حکومتونه شاته پرېښي وو، د هغوی سره مشورې نه کولې، جنرالانو په خپله تور باندې دا کارونه کولو، نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوي وي، او په اکثره موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو. له دې امله د ټي ټي پي سره خبرې پیل شوې په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توقع کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شلو، یو نتیجه راوته، هغوی دا فکر کوو چې ټي ټي پي سره یو حل ته رسیږي، خو په اخر کې دا څرګنده شوه چې دا مذاکرات په نتیجه کې ځینې کسان بیرته راغلي وي، او کدی شي ځین خلاصي ویل زندانونو شکه ترڅو د اعتماد او فضا رامنځته کی خو هغه ناکامۍ سره مخامخ شول او اوس پوج هم وایي چې مونږه اشتباه وکړل.
یوسفزی صاحب، اخري مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کناډا او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیز کوله، مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویاند خبرې کړي دي، دوی په ښکاره تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي، یعنی په داسې شکل باندې چې یو بل هېواد په خاوره باندې دوی برید وکړي. په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هېواد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی؟ منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوهی ده چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هېواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان پخپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پېژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نه شي اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو مې مومندو کې اوبرې دوشلو، په درجنو پاکستاني فوجیان پکې مړي شو، اگر چې امریکا د امریکې وکړو او بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم د نن بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پوهېدلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کېږي او یو ناورین رامنځته کېږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي. په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي، افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي، هغوی ټول له طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان دا بریدونه کوي د دې دپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه که ووجل شي دا په دې معنی نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي. د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان وو که د پاکستان وو، هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډېره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی سامي یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو هم مننه چې د مثلث دغه خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شي.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو، تاسو او د ازادي رادیو میلمه ته سلامونه وایم. اسمت ساروانیم. نن د ازادي رادیو په میلمه پروګرام کې له ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمني کې اوسي. له دې مې وغوښتل چې په پیل کې په خپل ځان درو پیژني.
زما نوم شیرولی دی، کدا چې مخکې نوم واپستو. زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلم، تر 1989 کال کې لومړنۍ زده کړې مې هماغه د وټپور ولسوالۍ متوسطه ښوونځي کې را پیل کړلې. تر دریم سم تر پایه پورې مې هلته زده کړې وکړلې. د بده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ځای وسوځېد، زه بیا کابل ته راغلم. نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مینه یو ښوونځي کې او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم او تر دولسم پورې مې هلته بیا زده کړې وکړلې.
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شئ، د پوهنتون د زده کړو راته وویست او خارج ته تګ په باره کې وویست، د همغه وخت راته وویست چې څنګه کونړ مو ډېر یادېږي، وټپور او کابل
یادېږي، خو ټول هېواد د سړي یادېږي. زما چون کونړ خو زیږېدلی مې پکې، هلته مې هغه لومړنۍ خاپوړي کلي دي طبیعي ده چې سړي یادېږي. بیا د خپلې ځوانۍ وختونه مې د نوي ځواني وختونه مې کابل کې تیر کړي دي، نو کابل مې ډېر یادېږي. په ټوله کې خو ټول افغانستان خو دغه دوه ځایونه چې دي سړي چون هغه ژوند پکې تیر کړي، طبیعي خبره ده چې سړي ډېر یادېږي، پخواني یادونه یې په زړه راځي، دغه مې ډېر یادېږي.
کوم خاطره د هغه وختو در په یادېږي؟
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي، خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې وي، هغه چون یو لیلیه ښوونځی و، د ښوونځي تر څنګ زه همیشه دا ویم چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم و، او هغه څوک چې خوشحال خان فارغېږي ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلوري سره فارغ نه شي. هلته چون ډېر دوستان ما وپېژندل، ډېر خلکو سره اشنا شوم، زما ژوند کې زما شخصي جوړونه کې واقعا ډېر اغېزه لرو، نو ډېرې خوږې خاطرې چې لرم د خوشحال خان د لیسې نه لرم چې هغه به هېڅ وخت کې یې نه شوه د هماغه ټولګیوالو سره دوستانو سره تر اوسه په تماس کې هم پاتې وو. هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د خوشحال خان لیسې کې زده کړې.
ولې تاسو له سیاست سره دا لیسه وتړله؟ سیاست سره څه ارتباط و؟
زه نه پوهېږم، د خوشحال خان لیسه سره دی چې زده کړو یو لیه ښوونځی و، دغه لیسې جوړښت هلته چې په لومړیو کې دا خو د کوزي پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی، د قبایلو شاګردانو ته په عین وخت کې د خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و. که چا به وغوښتل که ونه غوښتل په طرف ته به یو سیاسي لوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لوری هم پیدا نه کړي.
چې د لیسې فارغ شوی بیا کوم پوهنځي ته لاړی؟
د زما د زده کړو لړۍ چېرته دا واقعا د ډېرو خنډونو سره مخامخ وه. په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم چې کونړ کې مکتب دغه وخت فیصله مجاهدینو وسوزه، او یو کال د زده کړو بې برخې شولو. ما بیا کابل ته راغلم، د ماما په کور کې مې اوسېدم، هلته د ژبې مشکل و راته چې زه په دري ژبه نه پوهېدلم. ما باید زده کړې په مورنۍ ژبه، خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو، نو ما مجبور وم چې دا راته یو بل خنډ و چې په دري ژبه زده کړې وکړم. خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم، او خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پایه مې خوشحال خان کې زده کړې وکړې، بیا فارغ د کونړ لومړی خان لیسې څخه شوم. په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم، بیا نو د هغې وروسته عسکري ته لاړم. دا یو بل خنډ و چې زما د وړکتوب هغه ارمان چې کوم و چې زه به پوهنتون ویم، زده کړه به کومه، ته پوهنځی به ویم، بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکري کې وم.
ولې عسکري ته ولاړئ؟ په زور یې بوتلئ که څنګه؟
عسکري دوره خو وخت مکلفیت و کنه، او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکري ته تللی وي. یعنې دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکري ته لاړ شي، د عسکري نه وروسته بیا غواړي پوهنتون زده کړې وکړي. دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ و د خلکو ته ډېره خطرناکه نه معلومېده؟
ډېره خطرناکه. اوس ما خپله د عسکري دوره چې ده دوه کاله مې ما ردې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي، ما په یو جنګي کنډک کې عسکري قبول کړله. یوازې دې په خاطر کوم علاقه له مخې نه چې زه جنګ سره علاقه لرم، جنګ مې هم دا اوس هم بدې شي، دا هغه وخت مې خوښ نه راتو. صرف دې په خاطر چې زه زر خلاص شوم د عسکري نه، نو یو ځای کې عسکر شوم چې ډېره جنګي قطعه و کونړ کې. هغې کې مې دوه کال عسکري وکړل، بیا په وروستیو کې بیا کابل ته راغلم. پاتې یو کال مې بیا په کابل کې عسکري تېره کړله. واقعا خطرناکه دروده، خصوصا هغه شاګردانو دپاره چې عسکري دوره سړی تېروي، نو ډېرو ته به دا معلومه وي چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي. بېرته چې بیا زده کړو ډګر ته راځي، واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېرته ځان عیاروي د زده کړو سره. یعنې عسکري یو دوه کاله دوره، درې کاله دوره سړی د زده کړو بېخي لرې کوي.
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی، څنګه جنګ تجربه مو هم کړې ده؟
ډېر زه د جنګ سړی نه وم، خو زه اوپراتپي کنډکونه بیا ولته وت ویله. اوپراتپي کنډک کونړ کې هغه کنډک و چې بس هرې جګړې کې بدا و. زه بیا هرې جګړې ته خو نه وم تللی، ځکه چې دلته بیا د کنډک په کتابت برخه کې مې اداري برخه کې مې کار کاوه، او خو بیا هم کله کله به جګړو ته تللو. خو چانس دا وی چې زه کله داسې سختې جګړې سره نه یم مخامخ شوی، او داسې خطرناکه پېښه سره نه یم مخامخ شوی، خدای فضل.
یعنې کله په تاسو باندې هم حمله نه ده شوې؟
دی دغه سولدا عسکری دوره کې خدای ډیر راضي او داسې جګړه چې بیخي ژوند پکې دفکې داسې جګړې سره نه مخامخ شو حملې خو ډېرې شوې دغه هغه وخت کې چې پر کونړ راوتو کونړ یې تخلیه کوو د ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو به زمون کنډک دغه د لارې امنیت نیو زه خپل هماغه کې وم چې د لارې په اوږدو کې په شپو شو موږ هلته تېر کړل او د ډېرو حملو سره مخامخ کېدلو د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو بډیر د غرونو بډیر جوګو څوک کې زموږ د کنډک پوسټ وی هغه ته موږ اکمالات کول یا بل ته ورته کېدل نو هغه د وړو حملو سره په ډېر مخامخ شو یستو
چې عسکري مو ختم کړ بیا مو لمنانه کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکو کنه کار مو پیل کړ
نه عسکري چې ختم کړ زما چون د وړو توب نه مې دا هله وا چې زه نه پیګم چې ولې رات پیدا وکړم افغانستان کې هم دا د وړو توب ډېر هله هم دای چې بای ډاکټر شمه ما سره وړو توب هم دا هله وا او پاندیله می ټول ژوند کې زباید تیبي وېما بیا نو کله چې عسکري څخه فارغ شوم به هغه وخت کې یو قانون چې هغه څوک چې عسکري دوره تیر کړي نو د خپل د لسم یو لسم او دولسم د نمبرو د اوسط لمخې کولای شي 15 ته لاړ شي نو که چا اوسط خو کولای شي بیا تیب ته لاړ شي بیا نو زه پاندغه ډله کې چې د نمبرو اوسط مخو نو به تیب 15 ته ورکړم بیا تقریبا څلور سیمستره به د کابل تیب 15 کې درس ویو چې بیا دا بل جنجال لاغې د مجاهدینو د خپل منځوي جګړو جنجال لاغې بیا را نزده کړې ګټکانې کړې
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوې تاسو څو وکړل پاتې شوئ که مهاجر شوئ
نه تر یو وخته پورې خپلته وو بیا نو هلته خو داسې نه وایي چې زده کړو امکانات هلته ورک شو کابل کې د جګړو په پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شولو بیا نو زه د خپلو کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو دلته چې زما مشر ورور یو بل ورور مې ماماګانې پخوان هلته جرمني کې اوسېدله بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو نو
تاسو ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه
هو نو بیا لکه مخکې چې ما ویل چې دا زما د زده کړو لړۍ سم ارزل یو خنډ راته جوړ شوی یو د غرب په څېر خنډ بېته په یو ډول معنی حل شوی دلته چې راغلم وخت تېر شو یو خو دلته ضرور دا و چې څوک چې زده کړې کوي باید د پناه سیاسي پناه اسناد ولري هغه قبول شوي بیا د څو مودې وروسته دغه ماته سیاسي پناه قبول کړله نو ماته امکاناتو چې زده کړې وکړم بیا نو یو څو د ژبې کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو د هغې نه وروسته بیا مې دلته د بن پوهنتون په طب پوهنځي کې د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړله نو مطلب هغه څلور سیمستر چې کابل کې ما ویلي وو هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول او ما کولای شو چې د لومړي سیمستر نه هلته زده کړې وکړم نو بیا ما به چې د کابل د بن پوهنتون کې مې طب پوهنځي پیل کړو زده کړې بیا ته پوزیر سره بیا دلته بیا وکړه بیا دلته فارغ شوم
دلته درته په جرمني ژبه هم ټپ لوستل درته اسانه او که سخت و
ډېر سخت و اینده وخت چې هغه وخت کې چون از ما د وړتوب هیله ورا سره زه به پیدل ما چې کدا هیله لکه لګه کار وته ونه کوم ما به ټول ژوند وزورای ځکه مې پیل کړو ځکه د دغو د څلور پنځه کاله شړ ګرځېدو بیا دلته پردۍ ژبه او هغه هم ژبه په داسې لیول سره باید زده کړي چې پوهنتوني زده کړې په وکړي دا واقعا ډېره سخته وه زما لپاره لومړي درې څلور سیمستره واقعا دونه سخت و چې کله کله اوس مرا پیادېږي چې ما به د کتاب د زده کړو دپاره ډکشنري څنګ کې ایښې وه او د هر جملې لاندې به مې په پنسل باندې د هغې معنا لیکلې وه د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډېر دي چې دا هر ټکی بیا پښتو کې معنا او تلیکې دا واقعا زما لپاره دونه سخت و چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې هم تغییر راغلی و دغه وخت و چې زه دوه اولادونو پلار شوی وم مېرمن مې وه کورنۍ مې وه په عین وخت کې پردۍ ژبه زده کړې یعنی دا واقعا ډېر سخت وخت و داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمو جمو بز بیرون نو مراوتل کر بیرون راوتم دا بیرون صاحب راته ناشنا معلومه دله یعنی د دې سخت انسوی دا وخت معلومه کی چې کله په پردوی ژبه زده کړو کی او ته معلومه کی چې څونه سخت را او څونه لوی غنیمت ته چې په خپل مورنۍ ژبه سره زده کړی کی دا یو لوی غنیمت ته چې چاته مؤثری
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړو هم متب بشپړ کړ
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دو کاله پورې شخصي د سه متواتر ډول باندې نه خو په شخصي کورسونه کې مې ژبه زده کوله دا غوښته وروسته به یو شپږ ماشینه کورس چې هغه دلته یو بنیاد د اوټوبینه کې شتفتو په نوم باندې چې دا د محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې فکر کوم چې د لومړی د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي. د هغې یو ژبې کورس شپږ ماشینۍ کورس و هغه نو کورس چې هره ورځ و د دغه شپږ ماشینۍ کورس نه وروسته دا امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پوهنتون دپاره زما یو شرط دا و چې زه باید یو امتحان د پوهنتون دپاره د پی این ڈی ایس په نوم جرمنی کې ورته ویل چې دا پی این ڈی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکې بیا نو زه کولای شم چې زده کړه وکړم. نو دغه کورس نه وروسته به تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفه ای او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمنی کې هم، تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت چې هر څوک پوهیږي چې دلته امکانات ډېر دي، چې ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته. دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کې دا توپیر لیدو، یو خبره دا چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل لپاره یو څه ازادي ډېره ده. مثلا دلته د هر مضمون لپاره ته باید هغه شیان وکړې او معین وخت ته ټاکلی چې دغه وخته پورې ته منظم زده کړې کې، نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کې باید کامیاب شي، که یو کې ناکام شي نو پاتې کېږي. دلته نو یو مضمون کې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بېرته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کې دغه و دا ډېر سخت و، نو مطلب باید ورغلی وی که فرزن یو معین وختونو وخت غیرحاضري نه ډېره شو و، نو بیا مشروطېدل سره دلته بیا دا ازادي شته ده چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کړي، اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو د هغه د امکاناتو مسائل چې خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري، دلته سره امکانات دي هلته هغه نشته ری. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې وو د دې ځای د طب نه اسان نه وو، هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي وو. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کې یو څه ازادي شته ری چې څه رقم سړی خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره، کور کې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کې ښه کولی شي. دا د محصل لپاره یو ازادي ده په افغانستان کې، باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کې هلته په معینو برخو کې ډېر سخت بیرانیول. فرضاً د اناټومي په برخه کې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړو واړو ساختمانونه پرند اړوکو زده کړي. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کړې دا واړه ساختمانونه، څونه دغه په دغه کې رول لري په طبابت کې، د وجود په وظیفوي برخه کې څونه مهم دي، هغې ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دغه یو څه تفاوتونه دي. نور سړی کولی شي چې د افغانستان کابل طب پوهنځی چې وو واقعا کم درسي سیستمونه واقعا اسان سیستمونه نه وو، او ښه په نړیوال شندر باندې برابر وو تقریبا. دا چې امکانات یې څونه دا بېله خبره وه.
تخصص مو په کومه برخه کې دی؟ طب خو هم ډېر پراخ علم دی.
طب نه خلاص شوم، بیا مې کار په د جرایي په برخه کې کار شروع کړ. دلته بیا سیستم داسې را قواعد داسې دي چې ته باید شپږ کاله یو برخه کې کار وکړې، د هغې نه وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخکې نه ورته ټاکل شوي دي هغه باید پوره کړې، او ته بیا کولی شي چې د تخصص لپاره امتحان ورکړې. نو بیا ما د جرایي برخه کې مې د خپل شپږ کاله کار چې موږ د هغې نه وروسته بیا عمومي جرایي کې لومړی تخصص واخیستو. چې عمومي جرایي کې تخصص وروسته بیا نو پنځه کاله وروسته بیا کولی شي نور تخصصونه هم واخلي. بیا دویمه برخه کې دویم تخصص مې بیا په بطني جرایي کې یا د ویسرال سرجري چې ورته وایي دغه کې مې بیا دویم تخصص خپل واخیست.
اوس خپل شخصي کتنځی لرئ او په کوم دولتي روغتون کې کار کوئ؟
نه پانتونه چې فارغ شوم په یو روغتون کې مې کار کو او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کې کار کوم، ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کې امکانات یې کم وي، ځکه دا لوی عملیتونه یو هغه په کتنځي کې نه کېږي، نو او که غواړي چړی مخکې لاړ شي دغه برخه کې نو بیا ښه دی چې په روغتون کې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کې کار کوم، کتنځی نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکترانو کار ډېر سخت دی، شپه ورځ باید کار وکړي، وخت معلوم نه دی، له دې دنه که ځینې شکایت لري تاسې څنګه؟
دغه دنده چې څوک انتخابوي او راځي ورته نو دې باندې باید لومړی باید پوهوي چې ډاکتر دنده سره کوم عادت پاره کار کوي. نو دا ډاکتر وظیفه هم دا ده، شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې، یعنی شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاري ډېر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینې او ته دایرې چې ته کوم مریض لرې نور نو یا نوکری یا روزمره هلته کار ته ځې، او که په کور کې خپله ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري چې کور کې کم داسې ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي، په یو موضوع باندې فکر نه کوي، نو واقعا شخصي ژوند لپاره سخت کار دی، ډېر کم وخت سړی لري. او بیا خپله زه نه پوهېږم نورو هېوادونو کې به څنګه، خو خپله په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ دی چې طبابت برخه کې طبیب واقعا ډېر مسؤلیتونه لري، او دغه دا سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې، که پاتې کېږي ته نو بس هر سره باندې بار کېږي، نو تیز تګ ورسره په کاري او تیز تګ تانه غواړي، او دغه تیز تګ سره ځان عیارې، نو واقعا سړی نه شخصي ژوند چرې دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې ووایي، ځکه چې دغه مشکلات چې تاسو ته مرته اشاره وکړه دغه مشکلات ویني وایي لړون د موږ شي
و دا ورسته په خو هغه د سوي چې دلته تبابت چې ولکه افغانستان کې چیرې هغه ده جوګو دغه نو تکاتو هر چا وختل چې دغه برخه خو وس دغه ډیر کول راورسته دا ځوان نسل چې دوی کم دی د نه غواړي چې تبابت خپل ژوند دونه سره مصروف وساتي، واري او پدې چې د ژوند د پاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخ شترې د تحقیقاتو برخه کې د اقتصادو برخه کې، نو وای چې اسانه لارې ولې نه لټو چې خپل ژوند دونه صف کوم. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا دی چې کم تبابت لراځي. دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې زه چې کوم روغتون کې مې تجربه لرم نو تقریبا لومړی نه ډېر ډاکټران چې دي خارجي.
یو دلیل شاید دا وي چې د طب زده کړې ډېر وخت غواړي، کلونه یې ډېر دي، او تر څو چې دومره یو څوک لوی ډاکټر کېږي تخصص ترلاسه کوي باید ډېر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډېر درس ووایي، غواړي چې وار له واره د کار بازار ته ووسي، دا خو به یې دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي، خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نیمګړی کوي، او د ځوان نسل خو ژوند ته مهمې چې ژوند هره برخه کې ژوند نه خوند واخلي. دویمه برخه همدا هم دا عمده دلیل هم دی چې ډېر غواړي چې زر بازار ته وځي او خپل ژوند عیار کړي، او دا د طب اوږده زده کړې او بیا د هغې نه وروسته چې هغه حتی رسېږي چې دی په هغه برخه کې مخکې ځي، نو دا یو واقعا ډېر اوږد وخت غواړي. او اوس خو بازار دونه پراخه شوی دی د زده کړو برخه کې، او دونه پراخه دی چې خلک نورې لارې لټوي. زما خپل زویو ما ورته خپله باندې انتخاب وکړه، نمرې هم ښې وې، د ښه مکتب څخه فارغ وم، الکتب وې. د هغې یو دلیل دا و چې زه ولې باید اووه کاله دلته زده کړې وکړم، بیا دغه راشم ولې پنځه کالو کې مخکې نه، دوه کاله مخکې باید کولای شم چې په کار باندې شم او معاش ولرم او ژوند جوړ کړم، ولې اووه کاله باید انتظار وباسم؟ نو همدا علت و هغې په بله برخه کې زده کړې خپله شروع کړلې. نو ستاسو خبره صحیح ده، دا یو عمده دلیل کېدای شي.
بله، تاسو په روغتون کې کار کوئ او جراح یاست، تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړي دي؟
و یا څو تنه خو کم راځي، کوم ځای کې چې ما پخوا کار کوو هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوی وم. یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو تصادفي زه ورسره هلته مخکې نه هغې پوښتنه نه وي راغلي وو، یو مورکۍ وه، نو هغې ډېر سخت تکلیف یې لرو. د خپل زوی سره په یو کوټه کې خبرې کولې، ما ولې خبرې واورېدې، بیا ورغلم، بیا چې معرفي شو نو بیا هغه ټول تداوي د هغې ما په غاړه واخیستله. ښه د علاج هم صحیح وشو، سخت تکلیف یم، نو بیا ډېر خوشحاله و. دغه زما لپاره داسې و لکه هغه احساس چې سړی وایي چې زه خپل هېوادوار لپاره مې لږ ته لږه څه وکړله. نو ډېر مریضان راغلي چې علاج مو لکلی، خو دغه زما لپاره هغه ښه دغه و چې زه د هېوادوار هلته یینم او د هغې تداوي کوم. او هغه داسې حالت کې و چې سخته مریضي و او هغه روغ شو، نو ډېر هم زړه کې واقعا دغه مریض پاتې دی او تر اوسه پورې
مسلک
زیاتره د عجلو پیښو سره سر کار لري. یا دا که عجل هم نه وي، داسې پیښې چې که علاج وکړې مریض تداوي کېږي، که وی نه کوې کېدای شي لمنځه لاړ شي، یا کېدای شي ستا جراحي په عمل کې دا امکان شته چې خطر ورته پیدا شي. نو یو څه دا بیا کله چې مریض صحیح تداوي کېږي، د هر جراحي عمل نه وروسته سړی د خوشحالۍ احساس کوي. او دا واقعا زه کله دا احساسوم چې کله هلته څوک کار کوي، که زه ډېرې داسې ورځې راغلي چې فرضاً 15-16 ساعته کار ما کړی، دلته ما ستړتیا احساس نه دی کړی. یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نه وروسته ته یو احساس پیدا کوي، تا ته انرژي درکوي. بیا کله سړی کور ته راځي او کور کې څملي، بیا پوهېږي چې څومره ستړی یم او څومره مې وجود تیکه تیکه دی، هلته دا احساس نه کوي. او زه فکر کوم یو علت یې دا دی چې د هر علاج نه وروسته سړی یو انرژي اخلي. او دغه احساس واقعا ډېر ښه احساس دی چې سړی د هر مریض نه وروسته سړی دا احساس چې اوس ما د انسان ته کومک مې ورسره وکړو، ژوند مې وله وژغورو. نو دا جراحي کې دا همیشه سره دی چې ډېر عاجلې پیښي، خو د هر علاج نه وروسته دغه د خوشحالۍ احساس چې دی د هر جراح سره
وروسته پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا مو عملا داسې کار کړی دی چې خپل تجربې په یو شکل سره له خپلو هېوادوالو سره شریکې کړي.
که رښتیا ته ووایم، دا دلته چې ژوند کوو، زموږ په ټول په همدې هیلو کې دا ژوند تیر شو چې هر څه چې زه زده کوم نو باید افغانستان ته لاړ شو. زموږ په کورنۍ کې چون دا ډاکتران لږ ډېر دي، یو زما کشر ورور هم دی، هغه د زړه د ناروغۍ په برخه کې متخصص دی، دوهمې د ماما زامن. زموږ ټول هیلې به همدا وي، ټول بحثونه به کور کې به دا و چې زمونږ غټ ارمان دا و چې که موږ افغانستان کې وکولی شو یو وړوکی خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټنډرډ باندې برابر وي دلته جوړ کړو. دې لپاره پروګرامونه هم برابر کړل، حتی ځمکه هم زما مشر ورور دی، هغه تجارت بخه کې کار کوي، نو هغې دا ځمکه هم واخیستله. نو موږ دا هم هیله وه چې هلته به داسې یو کلینیک جوړوو، او د دې کلینیک په څنګ کې چې د ناروغانو تداوي کوي، د دې په څنګ کې به موږ یو د ځوانو ډاکترانو لپاره یو تربیوي د عملي روزنې یو څانګه هم جوړو. له بده مرغه تر اوسه خو دا عملي نه شوله، حالات کله افغانستان کې ثابت نه وي، بس تر اوسه خو پاتې ده. خو کله کله خو رازداییره پیدا کېږي، د جرمني کې ترکان ډېر ترکان ژوند کوي، نو هغې هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه، بل کار ته بیا نور ځمه ترکیې ته، هلته بس هلته یو وړوکی بزنس به شروع کوم، ژوند به کومه. بیا دا هر کال باندې چې وایي دا کال زم، دا کال زم، اخرې جنازه لاړه شي. نو کله خو راځه دا ویره پیدا شي چې داسې وخت را ونه رسېږي چې د دې هیلو سره یو ځای زموږ جنازه افغانستان ته لاړه شي، او دغه هیلې همداسې مړې پاتې شي. تر اوسه پورې خو دا داسې شي په انفرادي ډول باندې هلته بعضو ملګري دي، زموږ همصنفیان دي، د هغې سره خپلې تجربې شریکوو همیشه، او سره زه تماس کوم همیشه، بحثونه کوم دغه برخه کې. خو داسې رسمي او منظم ډول باندې تر اوسه له بده مرغه دا کار نه دی شوی، خو په انفرادي ډول باندې موږ ډېر ملګري دي هلته، موږ همیشه سره په تجربې یو بل سره شریکوو، هغوی موږ سره خپلو پیښو کیسې کوي، موږ هغوی ته کوو چې څه باید وشي، کوم پرمختګونه راغلي دي، کومه مرض باید څنګه علاج شي. د دغه دور په انفرادي ډول باندې تقریبا 8 ملګري زموږ هلته دي، په کابل کې او په جلال آباد کې، هغوی سره همیشه په تماس کې. موږ
جرمني کې یا په ټولو اروپا کې ډېر زیات افغان ډاکټران دي. مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې داسې یو پلان مو درلود خو بیا عملي نه شو، کدا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ، تاسو ته معلومه ده چې زموږ وطنوال په ډېرو معمولي ناروغیو لپاره پېښور ته تللي هم کوي، لیکن یو بله طریقه هم ده چې کدا نیکمېږي، مثلا کتاب ورته تعلیف کړي یا وژباړي یا د واټساپ ګروپونه یا د ځینو پوهنتونونو ته له دې ځای نه لیکچر ورکړي چې ځینې ډاکتران دا کار هم کوي.
په دې باندې فکر ما کړی، ما یو څه کتابونه د ژباړې دپاره چې ماته ډېر مهم ښکاري چې بیر کلی دی، په یو کتاب مې کار هم شروع کړی دی، خدای وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړې برابر کوم. سره دې چې لږ ډېره سخت دی، ځکه چې هلته چې چا افغانستان کې طب مکمل ویلی، بیا هغه طبي ژبه چې دا یو خو هغه لاتیني ژبه، یو هغه طبي ژبه چې روزمره کارول کېږي، هغوی ته اسانه دی. په یو کتاب ما کار هم شروع کړی دی دغه برخه کې، ما فکر هم کړی دی کار دا دا اوس کوم ګروپونه چې جوړ شوي دي، زما په نظر باندې دا نه کار زه غواړم چې هم یو څه زم فعال شم، چې هلته پوهنتونونو کې په ځان سره وکولای شي چې داسې ګروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي. دا ډېر نه کار دی، هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په هکله باندې. نو دغه باندې زما فکر دی، زما هم ډېر علاقه ده دغه برخه کې، چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعاله شم او دغه روابط پیدا کړم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت